دقیقه درمن دوستانو ته سلام وړاندې کوم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په روان یو ساعت کې هم د افغانستان په اړه ریپورټونه لرو، او د سر موضوع مو په کابل کې د ورستیو بمی بریدونو لامل د رامنځته شوو تلفاتو د زیاتیدو، او همدارنګه د عامه روغتیا د وزارت د چارواکو هغه څرګندونې دي چې وایي د یو شمیر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. حدیث پردي ست افغانستان او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. ستړي مشه په سر کې هم د څو مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د امرختیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شویو شمیر یو څلوي خطل وړ شوی دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی. او د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالال شیخ ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د امرختیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 2014 کې د وژل شویو شمیر یو څلوېخت لوړ شوی دی. دا وزارت د زخمیانو شمیر یو سل لس تنه ښیي. د دې وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجرو پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل متاسفانه په هغو حملو کې چې د دوشنبې په ماسپښین د ملي دفاع وزارت ته نږدې وشوي یو څلوېخت تنه وژل شوي او یو سل لس تنه زخمیان دي. د ښاغلي مجرو په وینا د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت سږ کال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت د پالیسۍ او د چارو د هماهنګۍ مرستیال جاوید احمد قایم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د دوی سرویګانې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې د نورو کلونو په پرتله زیات کوکنار کرل شوي دي، خو هغه څرګنده کړه چې په دې اړه رسمي ارقام به د پنجشنبه په ورځ اعلان کړي. د ښاغلي قایم په وینا په افغانستان کې د کوکنارو د سږني کښت په اړه د سروې پایلې به نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې مطرح او وڅیړل شي. د چارواکي ټینګار وکړ چې د امنیت خرابېدل او د مخدره موادو له کښت سره د مبارزې لپاره د نړیوالو مرستو کمیدل د کوکنارو د کښت زیاتېدو عمده عوامل دي. افغانستان په نړۍ کې د اوپیمو یا تاریاکو له سترو تولیدونکو هیوادونو څخه دی. د فراه د معرف ریاست دوه کارکونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. د فراه د معرف رئیس محمد صابر فاروقي پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دواړه مامورین له اناردرې ولسوالۍ د فراه مرکز ته په لاره کې تښتول شوي دي. ښاغلي فاروقي وویل چې دواړه مامورین بې طرفه ملکي وګړي دي او له وسلوالو یې غوښتنه وکړه چې بیرته یې خوشي کړي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. او وروستی کورنۍ خبر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې لږ تر لږه څلوېښت وسلوال په وروستیو نښتو کې وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت پر ویبپاڼه پرون سه شنبه ویل شوي چې د وسلوالو په ترینکوټ کې د پولیسو پر پوستو حمله کړې وه. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلوالو نښته کې 15 پولیس وژل شوي او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان شوي دي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي چې ایرانی رهبران مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان لوی مفتي دا خبره پرون په خپل هیواد کې د حج د مراسمو په اړه د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی د وروستیو څرګندونو په ځواب کې کړې ده. شیخ عبدالعزیز بن عبدالله شیخ پرون سه شنبه لیبې سعودي ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې ایرانیان د مجوس اولادونه دي او د هغه په وینا له مسلمانانو په ځانګړي ډول له سنیانو سره د ایرانیانو دښمني اوږد تاریخ لري. مجوس د زردشت د دین او نورو هغه باورونو پیروان ته ویل کېږي چې د اور عبادت کوي. تیر کال د حج د مراسمو پر مهال لږ تر لږه 2200 تنه مړه شو چې زیات ایرانیان و. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی روانه اونۍ پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د سعودي چارواکي له هغو کسانو سره چې د حج لپاره ورزي ظالمانه چلند کوي. خامنئی په دې اړه چې د مکې او مدینې د چارو مسؤلیت چا ته وسپارل شي د بیا غور وړاندیز هم وکړ. د ایران حکومت د حج په مراسمو کې د خپلو وګړو د امنیت په اړه له سعودي چارواکو سره د مذاکرې تر ناکامېدو وروسته سږ کال حج ته پر تګ بندیز اعلان کړ. د استونیا پاوز وای د روسیې والوتکه د دوی اجازه پرته د هیواد هوایی حریم ته ورتیره شوې ده. دا څلورم ځل دی چې روسیه پر روان کال کې د استونیا پر هوایی حریم داسې تیری کوي. د استونیا پاوز پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د روسیې یو ترانسپورتي الوتکې په بالتیک سمندرګي کې د دوی پر یو ټاپو ویندلو کې لږ تر لږه یوه نیمه دقیقه پرواز کړی. خو د روسیې د دفاع وزارت ویندوی پرون خبریالان ته وویل چې د دوی الوتکو د استونیا پر هوایی حریم تیری نه دی کړی. وروستۍ خبر د قرقیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکک کې د چین پر سفارت حمله کوونکی وپیژندل شو. د قرقیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې پرون سه شنبه ویل چې حمله کوونکی د تاجکستان پاسپورت درلود او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نوم د افراطي ډلې غړی هم و. د تیرې سه شنبې په ورځ یو سړی له چاودېدونکو موادو ډک یو موټر ته په بشکک کې د چین د سفارت د ودانۍ له دروازې سره سم وچاو چې حمله کوونکی پکې ووژل شو. په دې حمله کې د چین د سفارت درې قرقیزي کارکونکي هم ټپیان شول. خبرونه هم دومره ول ملتیا مو مننه کوم.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو ډاټ کام کې هم ولولئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د ورسوی دوه بومي بریدون لامل د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی.
یو کې دا چپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د عامه روغتیا د وزارت د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجرو سره مرکه لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندوی ټولنو قصدي حملې جنگي جنایت دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څېړونکي حوریه مصدق:
هغه حملات چې د ملکی وګړو، د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او عمدي هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگي جنایت ګڼل کیږي.
لاهوریه مصدق سره مرکه لرو. دا بم واوري چې د اصلاحات او خي حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوي. ایران لخپل او پنګوال او سندکارانو غوښتي چې په افغانستان کې د پنګونه وکړي. په دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کړو. ازادی او اوریدونکو او د انصاف په لټه پروګرامونه هم لیاده مباسه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په کابل کې د ورستیو دوه بومي بریدون لامل یو شمیر ټپي شوي کسانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د دې وزارت چارواکي پر دې سربېره ډاډ ورکوي چې په خپلو روغتونونو کې د ټپیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. بل خو یو شمیر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبه په ورځ د ملي دفاع وزارت مخې ته د دوه چاودنې او ورپسې په نوي ښار کې د پاملرنې پر موسسې برید پاړه غبرګون نه ښودلی. د بخښنې نړیوال سازمان په کابل کې وروستۍ حملې په شدت غندلې وایي چې پر ملکي اهدافو همدې حملې جنگي جنایت دی. په دې اړه د فرشتي جلال زئی ریپورت اورو.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمیر زیات شي. د عامه روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې د وژل سویو شمیر یو څلوېشتو ته لوړ شوی او یو سل لس تنه زخمیان دي.
یو کې دا ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق وو چې د خپل هغه وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت هغه لازم تضمین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته چیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمی محمد داوود رویټرز خبری اژانس ته وایي
میا قطر خون هم د وجود ما باش علیشان مبارزه میکنیم مو از عملات بزدلانه شون هیڅ ترس نه درو
په کابل کې د سه‌شنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لښته لږه شپشتنه زخمیان شوې دي دغه وسلواله حمله یو له ساعته روانه وه او بلاخره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسیده د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک وو خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده په خبر پانه کې د دې سازمان د مشر وولفګانګ جامن په حواله راغلي د سه‌شنبه د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي د پاملرنې نړیوال ادارې وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوال ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي د نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستي حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و کنه د افینریوال سازمان وای چی په امدی ډول پر ملکی مرستندوی ادارو او ملکی وګړو حمله جنگی جنایت دی په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څیرونکو خوري مصدق پر ملکی اهدافو د وسوالو طالبانو د حملو د زیاتیدو لامل اندیښنه څرګنده کړه
هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې تر سره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله وي بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمه او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترس کی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټوچر په پیغام کې لیکلی چې نړیواله ټولنه باید وستوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني د رپورټونو پر اساس په کابل کې ورستي حمله د وسوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوبی له پیل سره اعلان کړی وو د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکو بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت خرابېدو یو دلیل له دې هیواد د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو دراغونډولو او تبادلي سیستمونه کمزوري شوي دي
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استل شوی دي که په کابل کې ورستي درې حملو ته وګورنو زما په فکر کوم امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای شاید چې د دونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای په مصر کې د اسهر پونتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې ورستي حمله غندلې دي د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې ورستي حمله غندلې دي
و موردل چې په کابل کې د ورستي خنړیو حمله لامل د تلفات شمیر خای زیات شي د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د ملي دفاع وزارت تنګدي په 214 کې د وژل شو شمیر یو سلويخت او د ټپیانو شمیر یو سلسته نه خي خوای شي د یو شمیر ټپیانو روغتي وزخنه ده د دې وزارت د بهرنۍ اړیکو مشر وحید مجروح پرون ازادي رډیو ته ویل چې یو شمیر ټپیان د اندېخنې وړ دي فرشتي جلال زئی له وحید مجروح سره په مرکه کې لمړی پوښتنه کړې چې د ټپیانو د درملنې لپاره کوم کارونه شوي
ټپیان هم د روغتي وزارت روغتونو ته هم د دفاع وزارت داخلي وزارت امنیت روغتونو ته انتقال شوی او فهمانګي او مشاهدي په منځ کې موجود دي هغه ټول اړین روغتيایي خدمات او امکانات چې دا ټپیان لپاره اړین دي لاسونه نیول شي هم د روغتي وزارت هم هغه روغتونو چې خارجيان د خوځو خارجي منځل خو حمایتي په کابل کې ټپیانو د درملنې په برخه کې د اوس لپاره کوم د سم شخص مشکل تر ما مخنیوي دي
د زخمیانو وضعیت څنګه دی ستاسو د معلوماتو پر اساس
یو کې دا ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي تاسو نه د دې روغتیاي وضعیت هم د اندښنې وړ دی زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول امکانات چې لرو هغه په کار ونیسي څو خپل هغه بندګي حق وکړي چې خپل دا وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دوی روغتیا هغه لازم تدین وشي.
ډاکټر صاحب، دغه وروستۍ حملې تاسې څونه تر فشار لاندې راوستي یاست؟ خپله دغه د عامې روغتیا وزارت څونه امکانات لري چې د دغسې حوادثو سره مخامخ کیږي؟
تاسفانه کابل کې په دې اخر کې د ښاري او امنیتي مشکلات زیات شوي، خو عامې روغتیا وزارت د ټولو خپل بودیجوي او بشري منابعو محدودیتو په اړه کې د څو کالو په ځای تجربو په لاسته راوړلو کې د دې توان اوس انشاءالله لري چې داسې حوادث په مؤثر ډول د کوښښ وکړي او هغه لازمه او اړین خدمات وړاندې کړي. د دغه حادثاتو د وقایع او د امنیو تعداد ټیټولو دپاره نور هم د کابل د دولتي روغتونو کې د هم د بشري منابع او هم د تخنیکي د لازم اخلاقي د لازم د نور د ظرفیت لوړولو اړتیا ورته شته. او د عامې روغتیا وزارت برنامه په دې دی چې د څلورو سو کولی هم د کابل امبولانس ظرفیت تر دې نه زیات کړو، او په عین وخت کې هغه امکانات چې زموږ روغتیایي مراکز دي چې ورته اړتیا شته څو وشو کولی چې هغه جدي واقعات چې د اوسه پاره هېواد کې د درملنې امکان نشته محدود دي. د درملنې ظرفیت د کابل نه بهر نور مراکز ته هم انتقال کړو څو وشو کولی چې د ځینو په سطحه او د ولایتو په سطحه هم دغه ظرفیت موجود.
نو ډاکټر صاحب، بیا ولې ځینې خلک شکایت کوي چې وايي پروختونونو کې د کثافات او پروختون کې د وینې او د اکسیجن د دغو ابتدایي وسایلو د نشټوالي له امله وايي د زخمیانو وضعیت ډیر د خطر سره مخامخ دي؟
د نظافت مشکل هغه شکایت چې تاسو تکرار وايي دا شکایت د دوه کال او نیم کال مخته پورې اړه لري. نو مشکل دا چې کابل کې روغتونونو د تعمیرونو تقریبا 15 کال مخکې جوړ شوي او د کانالیزاسیون او ستر مشکل درلود. د معقد لپاره هغه مشکل ته رسیدګي شوې کړه. د اکسیجن د تولید او توزیع امکانات روغتونونو کې موجود دي، او اکثر روغتونونو کې او بعض نور هم د کار لاندې دي. او د وینې ظرفیت اوس هم د اچن څنګه کې شته، هم آی سي او بخښو. مثلا یو ساده مثال د کابل جمهوریت روغتون دی چې یوازې موږ 15 بستر عاجل مدرن امکانات سره مجهز څنګه تېر کال کې فسکتار کړ. څه موږ کولای شو چې په سلحاو زموږ وطنوال وخت ورته اړتیا پیدا کړي هغه روغتونو کې او هغه درملنې خدمات دوی ته وړاندې کېږي. وخت چې انتحاري او حادثه مخته کېږي، متاسفانه زموږ وطنوال همکاري کړه چې عامې روغتیا وزارت او د روغتیایي کارکوونکو سره محدود دی. په سلحاو کسانو د عاجل څانګې ته مراجعه کوي. اول ساعت کې د وینې بې نظمي عمده لامل دا دی چې د یو ټپي دپاره تر شلو نه زیات مواقع کې پایواز ورسره راځي، او دا متاسفانه د عامې روغتیا وزارت او روغتونو د یو مشکل پیش کړی.
تاسو د کومو هیوادونو سره قرارداد لري ډاکټر صاحب چې په عاجلو حالاتو کې خپل مریضان د وخت ضایع کېدو څخه پرته انتقال کړي؟
سیاسي قرارداد کوم مشخص هیواد سره امضا شوی نه دی. په نوي کې هیلو هغه اکثره لازم امکانات په کابل کې موجود دی. داسې مشخص موارد نشته چې موږ ونشو کولای چې هغه مریضان چې عاجل خدمات ورته اړتیا شته وړاندې نه کړو. په ثانوي خدمات بیا اکثرا موږ انډیا یا ترکیې ته مریضان چې مشخص کیسونه دي چې انتقال شي یا پاکستان ته انتقال کیږي.
دا عامې روغتیا د بهرنیو اړیکو مشر وحید مجروح و چې دا وروستیو حملو د تلفاتو پاړه او همدارنګه دا ډول پیښو په وړاندې د عامې روغتیا د وزارت د روغتونونو د چمتووالي په اړه یې نظر څرګندوه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان پر ملکی خلکو، ملکی اهدافو او مرستندویو ټولنو قصدي حملې جنگي جنایت بولي. د سازمان په کابل کې وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان دولت باید په دې اړه چې دا بریدونه په همدي ډول پر ملکی وګړو شوي څېړنه وکړي او عملنی باید مجازات شي. په کابل کې په وروستیو کې پر امریکایي پانتون په حمله کې ګڼ شمېر خون کې زده کوونکي وژل شول او یو شمېر ټپیان شول. د ملي دفاع د وزارت د ودانۍ او په کابل کې د پاملرنې په نوم نړیوالې خیریه ادارې دفتر ته نږدې په بریدونو کې هم ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي. فرشتي جلالزئی د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د چارو له څېړونکي حوریه مصدق سره مرکه کړې او پوښتنه یې کړې چې ولې دا سازمان ټینګار کوي چې داسې بریدونو ته د جنګي جنایت نوم ورکړل شي. حوریه مصدق وایي:
هغه جنایت چې جنگي جنایت راځي دا د بین المللي قوانینو ترمنځ کې یا په رڼا کې دا جرایم باید د بین المللي محکمې د دې جنایتکاران باید محاکمه وشي او همدارنګه د بین المللي جرایمو قوانینو په رڼا کې د دوی باندې سزا راځي. هغه حملات چې د ملکي وګړو د ملکي اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدی او عمدی هدف وي یا حمله وي بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترسکی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
تر اوسه پورې په افغانستان کې داسې ډېر پېښ شوي دي، مګر تر اوسه پورې د افغانستان څخه یو نفر د جنگي نړیوالو جنایتکارانو محاکمې ته نه دی تللی چې وایي یا یو ډله یا یو ګروپ په دا تیرو څومره کلونو کې. نو تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغسې اعلامیې او دغسې دغه به مرسته وکړي؟
دا اعلامیې خو بالکل مرسته کوي، ځکه چې اوس د بین المللي جرایمو محکمې څارنوالان اوس په افغانستان کې د خپل د لومړني سیرنه ترسره کړی ده او اوس هم افغانستان د سیرنو پلان دی ده. خو موږ هیله لرو چې انشاءالله په ژر تر ژره هغه جنګي جنایتکاران چې په افغانستان کې د کلونو لا تر اوسه پورې د خپل جنایت دوی دوام ورکړی ده، دوی د بین المللي محکمې او د بین المللي قوانینو په رڼا کې دوی باید د خپل اعمالو ته ځواب ورکړي او د دوی جزا باید د نورو جنایتکارانو هم د عبرت سبب ګرځي.
هوریا مصدق په بخنې نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکی و.
خلاص د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم بدون شکه مثبت تغیرات راځي
په پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې ځان کار نه دی مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
د اصلاحات او خی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاذ وایي چې په ادارو کې اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ټاکل شوی. احمد ضیا مسعود د خبرې د سه شنبه په ورځ د پوخانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت وی جوړ شوی غونډه ته وکړي. په دې غونډه کې د افغانستان اجرایي رئیس عبد الله سربیره د ملي شورا او کابینې یو شمېر غړو هم ګډون کړو. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په ریپورت کې.
د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د وروستیو ناامنیو په زیاتېدو سره د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي هم دا مني چې نور د افغانستان روان وضعیت خلکو ته د منلو وړ نه دی. د اصلاحاتو او خی حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود دا خبرې د سه شنبه په ورځ د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت یوې غونډې ته وکړې. خغلی مسعود ویل چې په دولتي ارګانونو کې وسمهال اشخاص د وړتیا او په اساس نه دي ګمارل شوي،
یا به خاطر علاقمندیای سیاسي یا به خاطر علاقمندیای
د سیاسي او قومي لیوالتیا په اساس پیدا رو کې داسې اشخاص ځای پر ځای شوي دي چې د افغانستان خلک هر ورځ یې انبني او د اوسنۍ شرایطو دوام واکن د افغانستان خلکو ته د زغم وړ نه دي او د افغانستان خلک نور نشي کولای چې هر ورځ د دې شهیدان وي چې خپل بچان د جفاکار او تروریستان په وړاندې حتی په پلازمینه کابل کې له لاسه ورکړي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت ته سیرمه په دوو انتحاري حملو کې د دغه وزارت د 15 منصوبینو په ګډون 15 تنه وژل شول او تر 100 ډیر ټپیان شول. په دولتي ارګانونو کې د اړیکو په اساس د ګمارنو خبره تر دې وړاندې هم شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاهد هم د مشرانو جرګې په استجوابي غونډه کې په دې ورسته یو کې ویلي چې په امنیتي ارګانونو کې ګمارنه د ورټیا او پاساس نه بلکې د اړیکو پاساس کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبد الله بیا د احمد شاه مسعود د 15 تلین په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال د خغلی مسعود له کارنامو یادونه وکړه او ویل چې د خغلی مسعود له سیاست څخه باید په اوسنۍ شرایطو کې ګټه واخیستل شي.
از شجاعت شما شنیدین، از سیاستمداری شما شنیدین،
د خغلی مسعود له شجاعت سیاست نه تاسې اوریدلی، له قومندانۍ نه تاسې ټول خبر یاست. په دې برخه کې یوازې یوه بیلګه کافي ده چې ناټو او د هغې ټول امکانات د دښمن په یوه طرف کې او د امیر صاحب له حد اقل امکاناتو سره بل طرف، همدغه د دښمن په وړاندې دا بیلګه کافي ده.
په دې غونډه کې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو هم ګډون کړی و او له حکومت نه وغوښتل چې د افغانستان روانو کړکیچنو شرایطو په وړاندې باید جدي اقدامات وکړي. خو د افغانستان حکومت وایي چې له تروریزم سره د مبارزې لپاره ژمن دی او په دې برخه کې اقدامات هم ترسره شوي دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس د قطر ل لوړپولو چارواکو سره لیدل دي او له دوی سره یې په بیلابیلو مسلو خبرې کړې دي. سهیلا حسرت نظمی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد ل لوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو لمخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبد الله بن ناصر بن خلیفہ د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزی او ورسره پلاوی سره په دوها کې ولیدل. رپورت ورکړ شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسئلو خبرې کړې، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخېده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون وړ ده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانستلو د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر دغه راز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په موخه د افغانستان د مخکني حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ ولاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدې. قطر اووه میاشتې مخکې د پګواش په نامه د کنفرانس کوربه هم و. پګواش یوه کنډرۍ غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغه ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15 په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پرون مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څه ناڅه 90 تنه ټپي شول.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ایران له خپل پانګوال او صنعتکار وغوښتي دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. په دې موضوع بل کابل د یوسف خان زدران راستول ریپورت وو.
د پاکستان سره د سوداګرۍ ستونزو تر پراخیدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړې ورکړې د ودې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر ترکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پرانست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي ترکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتي کردن
افغانستان. په هیڅ د افغانستان د صنعتي کې دوه سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکو اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندارتون د سه شنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شو چې د څلور ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډېر شوي او دمګړۍ دغه هیواد سره د نږدې دوه میلیارد ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي، خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغیزمنه کړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډیر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
که ګټې او ګډ کارونه ډیر وي، موږ اړیکې ښه دوام پیدا کوي. موږ به بې له شکه اړتیا لرو چې په دې حساسو شرایطو کې ایران د افغانستان تر څنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي.
رشد تجارت او اقتصاد افغانستان همکاري وکړي.
ښاغلی مراد وایي چې د صنعتي فابریکو تر څنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اقتصادي زمینې برابرولی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم اوسني وضعیت ته په کتو بهرنۍ پانګونه سخته بولي، خو وایي چې په داسې حال کې چې د بل ګاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښې نه دي، ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډېر څه کولی شي. د ایران د جمهوري ځانګړی استازی بیا وایي چې دا کار د دوامداره اړیکو لپاره ضروري دی او امنیتي ګواښونه یې باید مخه ډب نه کړي.
دوستانو، په همدې سره ورسیدلو د سهار اته نیمو بجو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته له حدیث پردیس نه اورو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ملي دفاع وزارت ته نږدې په 214 کې د وژل شویو شمیر یو څلبیخو ته لوړ شوی. دا وزارت د زخمیانو شمیر 110 تنه ښیي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ساکال په دې هیواد کې د کوکنارو د کښت زیاتېدو خبر ورکړ. د فراه د معرف ریاست دوه کارکوونکي ناڅرګندو وسلوالو کسانو وتښتول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په اروزګان کې لږ تر لږه 40 وسلوال په وروستیو نښتو کې ووژل شول. د سعودي عربستان لوی مفتي عبدالعزیز بن عبدالله ویلي ایراني رهبران مسلمانان نه دي. د استونیا پاوز وایي د روسیې والوتکه د دوی له اجازې پرته د دوی هوایی حریم ته ورتیره شوې ده. او د قرغیزستان چارواکي وایي چې د دې هیواد په پلازمینه بشکیک کې د چین پر سفارت حمله کوونکی پیژندل شوی دی.
دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. په همدې ځای سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسیدو. د دې سات لپاره ونیزو پروګرامونو ته راځو. د انصاف په لټه او ازادي او اوریدونکو پروګرامونه لرو، خو تر دې ټولو مخکې پام وکړئ، آیا پوهیږئ ته؟
خبر یاست؟ د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانانو او افغانستان په اړه په لسګونو زره کتابونو، مجلو، اسنادو، نقشو او عکسونو ته ډیجیټلي بڼه ورکړې او د دې لپاره چې ټول خلک ورڅخه استفاده وکړي آنلاین خپره کړې دي. دا آثار له 1300 میلادي کال را پدې خوا په افغانستان کې دننه او له افغانستان د باندې خپاره شوې دي. د کانګرس د کتابتون له لوري دا مطالب په ډیجیټلی شوې بڼه د افغانستان خلکو ته د سوغات په توګه وړاندې کیږي. د روان سپتمبر په 21مه به په یو لړ مراسمو کې چې په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په کتابتون کې جوړیږي، د اسناد او آثار نندارې ته وړاندې شي. دا آثار په پښتو، دری، انګلیسي، فرانسوي، جرمني، روسي او نورو ژبو لیکل شوي او یو لک شپېته زره ډیجیټلي پاڼو ته رسي شي. د امریکا د کانګرس کتابتون چې د نړۍ یو لوی کتابتون ګڼل کیږي، له 2012 میلادي کال راهیسې د کارنګي شرکت په مالی مرسته د افغانستان د اړوندو کتابونو او نورو اسنادو د ډیجیټلي کولو پروژه پیل کړه. د کانګرس کتابتون همداراش بنه کړې چې په انټرنیټ کې د wdl.org ویب پاڼې له لارې د دغو کلیکسونونو د خپرولو ترڅنګ به ډیجیټل شوي نسخې په لوړ کیفیت د افغانستان علمي فرهنګي مؤسسو ته وړاندې کړي، څو دا مرکزونه په خپلو ډیجیټل او آنلاین کتابتونونو کې ورڅخه استفاده وکړي.
انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام بیا هم د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د دې اونۍ د ځانګړي خبرونې وخت راورسید په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت د اصلي او وسمهال د کابل د خار د وسیدونکو شمال زدران ستونزه راخستل شوې ده د ازادي رادیو ته ویلي چې لارې د کورنیو چارو د وزارت برحال افسر سو میاشتې مخکې دغه وزارت د یو رسمي کار لپاره بغلان ته واستاوه خو هلته د حکومت وسلوالو مخالفینو اسیر کړ لسبان د شپږو میاشتو راهیسې اسیر دی خو حکومت یې هیڅ پوښتنه نه کوي د دې ستونزه مو له افغان چارواکو سره هم شریکه کړې هیله د شمال زدرانې واوري
د انصاف پلټکه
کله چې د آزادی رادیو سره اړیکی ونیول دا پښتنه مزنه وکړه ستا نوم څه دی ورور
شمال زدران ما موږ د پکتیکا د ولایت اوسیدونکو یو هم تلوي خلک یې هم د تکابل کې ژوند کوو
ستا ستونزه څه ده
تقریبا د نن شپږ میاشتې مخکې ورور د یاسر شوی دی موټر سره وزیر داخله خبر لري خپل رئیس جمهور اشرف غنی خبر لري د شپږ میاشتې کې عمل ته بغلان کې د یاسر شوی دی عمل ته دی مون سره تماس نیسی خالی وای رک روغ یو مون په کارو پس وای وګر دی مون چې خلاص کې دغه ځای وای مون من ورځ داسې دی کی ک قیامت سره مون چې وزارت از بل چې رزوی څوک مون په ښا کم نه دی ورور د نو کې نه ډوډۍ لارو نه چلارو نه څوک نه په ګرځ نه وزارت پښتنه کوي نو وای کیږي کار به مو شي اس کار مار نه ده شو ورور کلار سپس ډیر صحه به یو
تا ویل چې پلار دې د کورنۍ چارو په وزارت کې کار کوي او دا مو وای چې پلار دې یوازې او کنور ملګری هم ورسره وو
څلور ښکاله دی حکومت کړه خدمت کړه دا مې آرام خولړی دی مې چا حق خولړی مې څه بیگونه دا کار کړه دی ور بس په اتې باندې ولې ګل دلته ما بنا د دولت ورته جوړ کړه درې نه پر یو نه پر ډرایور دوه نه پر د ګروالانو موټار مو سره او بس پانای ولې ګل دی اتې په بنا باندې الته طالبان په لاس کې ورکړه بس عملته له بارو ته شپږ مې څیر ورور اسیر دی پوه چې مونږ ډېر پس خپې نو وکیل پښتنه کوي نو وزیر پښتنه کوي نو مشرف غنی پښتنه کوي
ستا پلار چیرې اسیر دی او دا د مونویل چې د پلار نوم دې څه دی
د خپل اسیر دی ولایت بغلان کې د ډنډغوري د پیسې کې د مونږ پلار نوم د ډګروال نه يم یو بل ډګروال د پنامه جیلانی دی جیلانی ډګروال وزیر داخله خبر لري دغه موضوع نه ریاست جرایم خاص کې دی ایسره مې جنگي خلک دی مې شری خلی آیاتی بندزي براسي کې ټیم براسي خلک دی دا وروره ټول شورا مې کار وته خلاص کړی دی وزارت مې خپل وزیر داخله زغه مونږ ته مکتوب وله کوم مکتوب را کوم مکتوب سره ست جمهوریت کې پروت اشرف غنی ته اشرف غنی دا شپږ مېست کېږي چې مونږ ولې دولت نه مخ خطر هم لرو طالې غلې دا مې دی لګلې پیاته باندې بیلتا سر شوی دی دولت پښتنه نه کوي او بل خبره دا غم د سره شریکوم چې سره کم دی افر شوی دی د مون پلان چې دا د تخت اورا تکوته مکتوب ورکړی دی مکتوب دلته ریاست کې مخ په لوري دی دا اسیر دی د ولادت تکوت کړی دی تر اوسه پر مونږ د شپږ ولا کا تل غو په يم خلکو نه خرج کړی دی طالبانو ته مرګ جل دی جوړې نه ورکي او بنه ورکي ورورا خپل دې جیب خوري عمل ته پرته دی یو د سره دا څه خود نه کوي دا دولت اول دایما پر باندې خدای نه خسته کوي ته مرشي ولا ز خپل زما پوه شه غرته خزم کو څوک ما بل زلار نلار مشپنګیر ول ولا ولی بغلان دا کمانډان دا ملي دا یو فر موضوع شریکه کده خلک ولا مر خلاص پوه دا سره کوم حکومت ته
ستا ستونزه به د چارواکو غوښت ته ورسو
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې ربانو ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
مخکې مو وویل چې د دې ستونزې غوښتنه بل افغان چارواکو سره شریکه او پښتنه بزنه وکړو دغه موضوع مو د بغلان ولایت د امنیه قماندانې د ویاند جاوید بشارت سره شریکه کړه د زما پښتنه په دری ژبه جواب کړی دی محترم بشارت د شمال زدران غوښتنې او پوښتنې به مو اوریدلې وي. د وای پلار د کورنۍ چارو وزارت برحال افسر دی او وزارت دی د یو رسمي کار لپاره بغلان ته لیږلی و. هلته وسلوالو مخالفینو اسیر کړی دی. د وای حکومت هیڅ پوښتنه نه کوي. مهرباني وکړئ د دې موضوع جزئیات څه دي؟
درسته چند مو پیشتر یا از مسیر بغلان میخواستن طرف کندوز بره در ساعت
سمه ده چو میاشت مخ که دوی ده بغلان پر لار غختل چه کندوز تلار شی ده پلخمری ده زمان خیلو پسی مکه مخالفینو لموتر اخکتا کردی موگ حدسی که مخالفین خپل زایو نبدلوی موگ پا دی اره که خونه تیز کردی او لهر ممکن وسیلی کار اخلو چو ده غاسیران چه پا هر سی مکه وی آزاد کرو.
دغه افسر د آزادولو لپاره تاسو کومې هلې ځلې کړې او څه نتیجې ورکړې کنه؟
موږ په یو پروګرام کار کوو. ځینې موضوعګانې شته، داسې نه ده چې د بغلان پولیس چوپ ناست وي او دغه پیښه یې هېره کړې ده. موږ شپه او ورځ په هڅو کې یو.
دی وایي پلار یې د یو هیئت په حیث تللی و.
دوی د یو پلاوی په توګه ګمارل شوی چې سیمې ته لاړ شي، خو له بده مرغه چې د دولت وسلوالو مخالفینو نیولی دي.
بشارت صاحب، له دغه اسیر سره کوم تماس نیول شوی؟ سپینګیرې مو ورلیږلي او که نور څه اقدامات مو کړي؟
د بغلان ولایت د ډنډغوري او ډنډ شهابالدین له سپینګیرو او مشرانو سره هم تماسونه لرو او کارونه مو روان دي.
د ده کورنۍ ته څه ډاډ ورکوئ؟ آیا ستاسې د روانې هلې ځلې به نتیجه ورکړي؟
انشاءالله د دوی کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې په دې برخه کې به زموږ روانې هڅې ښه نتیجه ورکړي.
تاسې اطلاع لرئ چې دې ته کوم زیان نه دی رسیدلی او ژوندی دی؟
بله.
هو ژوندی دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشبلو یا هغې پسې ورشبلو یا هغې پسې ورشمدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي که زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا و د ازادي راډیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او حل قانوني وي، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د تلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
آزادی او اوریدونکو،
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، پام دې لپیل کو استاد په خبرونه. خو باید وایم چې په دغه خبرونه کې چې زه اجمل تورمان تاسو ته وړاندې کوم، طاهر روشان سره همکاري کوي. اوس پر راشو استاد پیغامونه ته پیغامونه وورو چې اوریدونکو د څه پاړه ویلي دي.
السلام علیکم، زه اچ ایم ډی خبرې کوم. هله ده چې دا زما دا پیغام څو ځلې نشر کړي تر څو ټول افغانان واوري او د ټولو افغانانو غوښته ورسیږي. پاکستان په خپلو هغه ټولو او کرغلنو اعمالو چې په افغانستان کې جریان لري او یا یې ادامه ورکړې ده، نه سوی کولی چې د تورخم او د بولدک په د دروازې په بندولو باندې د افغانانو اراده ماته کړي. د دوی دا تور او کرګړن اعمال به د افغانستان په تاریخ کې درج وي او ثبت به وي او په لسګونو او سلګونو کلونو راتلونکي کې به انشاءالله الرحمن افغان بچان د دوی دا تور او کرګړن اعمال لولي او هغوی د دوی دا تور او کرګړن تاریخ به وایي او هغوی ته به انشاء الله الرحمن داسې سزا ورکوي لکه نن چې پاکستان افغانانو ته په یو بانه او بله بانه باندې ورکوي. زه ټولو هېوادوالو ته دا خواست کوم چې راځي د مینې الفت او ورکلوي لاسره ورکړو تر څو د بل چا د غلامۍ او استثمارګرۍ څخه خلاص شو. او همیش پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل ځان لپاره یو داسې صادراتي او وارداتي مرکز د تجارت جوړ کړي چې فقط او فقط په هوکې دی پاکستان ګټوي نه د افغانستان.
آزادۍ رادیو ته سلامونه احترامات وړاندې کوي. خو بل دادا چې زه یو ښوونکی یم، په اته اتیا کال کې مې په پنځم بس او پنځم قدم راکړ شوی دی. پیر آر 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 نه واخیستل شو، پنځم قدم پنځه بس کې نو سو اته اتیا کال کې ماته راکړه شو. د هغې نه را په دې خوا تر اوسه پورې چې زه معلمي کوم، زما په شان ډېر معلمین پخواني استادان تقریبا زموږ په ټولو ولسوالیو کې، د اسماعیلخېلو په ولسوالۍ کې درویشت تنه معلمین موږ د څلور نوي کال د هغه نه پاتې شو، د بس او قدم نه پاتې شو. نورو معلمینو ته چې لس کاله معلمي کړې وه، اته کاله معلمي کړې وه، پنځلس کاله معلمي کړې وه، هغه ته قدم او بس راغلل. نو موږ نه پوهېږو دغه معرف ته چې موږ کومه ګناه کړې دی، موږ ظلم کړی دی، موږ څه کړي دي. موږ خو هغه معلمین یو چې د دې هغې ته مکاتبو تدونه هم یخې دي، د دغې شاګردانو تدونه هم یخې دي، په دې منطقه کې علم خپور کړی دی. وزارت معرف نه هیله کو چې په دې حسا کې لږې سترګې پورته کړي، لږ فکر وکړي، لږ هوش وکړي. دغه معلمینو ته چې په اتیا ته اتیا کال کې فقط بس او قدم ورکړی دی، نور هیڅ نه دي ورکړي، موږ ته باید قدم او بس راکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د دې ازادۍ طریقه په دولتي چارواکو باندې دا حق کوم چې د معیبینو زمن باید چې هغه شخصي پانتونو ته احتیاج نه شي. دغه د ما غوښتنه ده چې معیبین لیدلي خلک دي او هغه نه شي کولای چې په شخصي پانتونو کې اولادونه تر جایه ورسوي، چې هر رقم یې که سوی جګه یي که ټیټه یي، بس ورور باید چې په دولتي پانتونو کې جای ورکول شي. دغه د ما غوښتنه ده او دغه باید چې تاسې هم تر پارلمانه د ازادۍ کارکوونکي ورسوي دا د ما غږ. او چې یې نه رسوي بس نور جاتي بس په هغو باندې تمامه د چارې خواته لاړ، بیا ګیله مه کوئ، نور هم په مخه ښه.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلام وایم. ما د سلامه دا په کابل کې چې پر پوهنتون حمله وسوه، دا د هغه پوهنتون مقابل وزم کوي چې په پاکستان کې وسو. دوی هغه زما فکر د خارجانو د امریکایانو څخه داسې وزم کوي چې معنا دوی دا غچ دا غوڅه واخلي. اصلي خارجان چې دوی پاکستان د خارجانو سره په خوله معنا خوړ دي، اصلي کې په حقیقت کې ورسره تریخ دي. پاکستان چې دی د زور د لارې مسلمان دی، نو پر ځای نه کوي. نو دا چې دی دغه چې وزم کوي، دا سیاسي لوبه چې ده، دا په خوله یو رقمې په زړه بل رقمې، دا فکر کوم چې دغه شي طریقې څه جې کار اخیستی. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه نیکی هیله خواږه احترامه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو په شمول د اوریدونکو ته تقدیموم. هیله ده چې زما پیغام نه شي چې مسرور افغان یم، د پکتیا ولایت ګرد ترینه تاسو ته پیغام پرېږدم. مخکې مې پیغام ریکارډ کړی و، نه پوهېږم چې نشر به وي که نه به وي نشر شوی. زما د اوسنی دولت نه خواست دی دلته پکتیا کې ګرد څړې ولسوالۍ کې د قومونو ترمنځ جګړه د یوې میاشتې راهیسې دوی په خپل مابین کې لګیا دي، جنګ کوي، په سترو وسلو باندې، په وړو وسلو باندې سره ولي. نو دا څنګه دولت ده چې د دوو قومونو ترمنځ، د درې قومونو ترمنځ هغه جګړې ته احتتام نه شي ورکولی؟ هغې ته وعلیکم السلام.
السلام علیکم. له کابل نه خبرې درسره کوم. بلې پوښتنه مې دا ده چې د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د لکړۍ خادي مکمل شل شپې کېږي چې بندې دي، دا ولې؟ سلام.
الو السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، خصوصاً وډلپورو چارواکو ته او خصوصاً بیا د مالدارو د وزارت وزیر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زه د سراد ولایت د اناردرې د ولسوالۍ انارګل در سره په لیکه کې یم. زموږ په ولسوالۍ کې یو نامل دا یو ناقانونه کار دی، یو غیر د مسلمانۍ نه وتلی کار دی، ځنګلونه ویل کېږي. یعنی موږ په دا اناردرې په ولسوالۍ کې تقریبا څلور زره مخلوقي کوچان او درې کوره دي په دې کې موټر والا. زموږ دا خاشیه وری وری. اول مې خپل د وزیر صاحب ته دا هیله ده چې دوی دا کار په سر ورسوي او آیات راولېږي دا ولسوالۍ ته، او بیا پر هغه سربېره زموږ پر ولسوال صاحب باید داسې دغه راوړی شي چې باید دا بوټي بند کړل شي، باید ولسوال صاحب سکنجا شي. مزما دا خواهش دی دولت پورو چارواکو او د دولت د اینو چې دا کوچانو ته دغه خدمت وکړي. که دا خدمت ونه شي زه اوس خپله کوچه یم په صفت درته وایم اوس موږ څه کار کولی شو. که دا رمې زموږ د لاس وځي ته به ووایه زه به څه کار وکړم. خو یې څه کار مو نه زده دی. موږ مجبور یې چې د افغانستان ورانیا ده ته لاس واچو. نو دغه مهرباني مې د اشرف غني صاحب او د ډاکټر عبدالله صاحب ته دغه مهرباني غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې دغه کار راته د سرو کې مهرباني. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. دغه وروسته پیغام چې کوم د کوچان د ستونزو په اړه په تیر خبرونه کې هم موږ د کوچان د ستونزو په اړه یو شمیر پیغامونه درلودل، خو هغه محل مو هڅه وکړه چې له مسؤلو چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړو، بریالي نشو. په دې خبرونه کې د کوچانو د ستونزو په اړه د افغانستان د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د فرهنګي او ټولنیز چارو رئیس ښاغلی میاګل وسیق په هغه غونډه کې چې تیر ورځ په کابل کې جوړه شوې وه څرګندونه کړې دي. راځي د ښاغلی وسیق خبرې واورو چې د کوچانو د ستونزو د اواري په برخه کې په ټوله کې حکومت څه پلانونه لري.
ولسمشر نه یوازې په انتخاباتي کمپاین کې دا ژمنه کړې چې زه د کوچیانو مشکل حلوم، بلکې نن هم هغه ژمنه ته اوس هم ژمن پاتې شوی. دا چې موږ وایو چې کوچیان مشکلات لري، کوچیان مکتب نه لري، کوچیان د صحت مشکلات لري، کوچیان د ځمکې مشکلات لري، کوچیان د تعلیم مشکل لري، کوچیان د کور مشکل لري. دا مشکلات دي چې خپل ولسمشر فیضان صاحب په جریان کې دي. تا کال د چنګاښ میاشت کې حکم صادر کړي، یو کمیسیون جوړ شو چې هغه کمیسیون په هغه کې د دیارلسو ادارو مینان شامل چې په راست کې رئیس ادارې اراضی دی ښاغلی پایکار چې هغه کلیدي رول لري چې دوی څه باید وکړي. یعنې دا هغه کمیسیون دی چې د کوچیانو د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا کارونه باید څرنګه ترسره کړي، چې دوی په خپله اولنۍ جلسه کې چې په تیر میاشت کې دوی فیصله وکړي، البته په اول کې په ټولو مشکلاتو دوی خبرې وکړي، وروسته دوی په درې ټکو باندې مشخص تمرکز وکړي. یو خدای چې هر ورځ موږ د کوچیانو د مشکل په اړه خبرې وکړو، اما عملي قدمونه څنګه واخلو. دوی ول چې په اول قدم کې یو کمیسیون چې هغه باید د کوچیانو په ارتباط معلومات راټول کړي، او حتی د نورو د منطقې د هیوادونو په اصطلاح هغه د کوچیانو ژوند چې څرنګه دوی د مشکلاتو نه وتلي دي هغه تجارب هم واخلو. یعنی په دې معنا چې یو مشخصه پالیسي باید د کوچیانو په هکله دغه کمیته چې توظیف شو، چې هغه فکر کوم چې د اقتصاد مهم سب مسئولیت درلودي، او هر ادارې دغه کمیسیون ته یا دغه کمیسیونو ته یو کس باید معرفي کړي. دا یو دغه یو فیصله ده. دوهمه فیصله دا وشوه چې موږ لنډمهاله او منځمهاله او اوږدمهاله پلانونه باید ولرو. د پنځو کلونو پلان، یعنی ستراتیژیک پلان د پنځو کلو دپاره. فکر کوم چې وروستۍ دوه چې یعنی دریمه کمیته چې څنګه د لارې نقشه چې د کوم ځای نه شروع کړو، څرنګه ولاړ شو چې بالاخره موږ د دې مشکل نه خلاص شو. یعنی په نهایت کې هلته داسې فیصله وشوه چې کوچیان د کوچیانو موجودیت مشکل نه، بلکې دا یو فرصت دی، اقتصاد خاصتا اقتصادي فرصت چې څنګه کېدای شي مخکې دوی دغه مشکل درلودی چې دغه محصولات چې دوی تولیدیږي چیرې باید خرڅ شي، یعنی مارکیټ باید ورته پیدا شي، دا مارکیټ چیرې په کومه مځکه کې دا باید مشخص شي، څرنګه آماده شي، د دې ترانسپورت څرنګه تنظیم شي، دوی چې ځي په دې لارو کې تمځایونو کې د اوبو مشکل څنګه باید رفع شي. یعنی په دې معنا چې کوچیان د یو قشر په توګه یعنی د ټولنې جلا ژوند نه، بلکې دوی د ټولنې هغه اصلي او یعنی عمده محرک دغه باید واوسي. نو بناء رئیس جمهور په دې کې ژمن دی، او نه یوازې په خوله، عملا یعنی د خپل اقدامات یې کړی.
د کوچانو د ستونزو د حل په برخه کې مو د جمهوری ریاست د چارو د ادارې د ټولنیز او فرهنګي چارو رئیس ښاغلی میاګل وسیق څرګندونې واورېدلې. بیا هم دوستانو ستاسو پیغامونه لرو، وګورو چې دوستانو په دې پیغامونو کې د څه په اړه ویلي دي.
السلام علیکم، زه کیریا نه سره خبر کوم. ما پروګرام مسله په نیو ډاکټر عبدالستار جی چې دا لو لار خلاص کې دا د المند د کندار لو لار په یو نس کې چې بند ده. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زما کې بل لاس مې مې المند ولا څخه مې اړیکه نه وځه ده. آزادی راډیو ټول کارکونکو او ورځونکو ته سلامونه وایم. مې مشکل دالي رو ده څنګه د ولسوالۍ لار چې ده او مې شاتو مې شایز ده بند ده. دا د دولتي ځواکونو د وسوال له خوا باندې زلت باندې غلار دي. السلام علیکم.
محمد سالم له پکتیکا ولایت د دین او نسوالي د لوګي سیمه نظامت کوم صاحب دا د مکور په سیمه کې دا پوسټ کې دي دا کوم ملي پاتون سي ده. دا له خلکو سره ډیر شکایت کوي او له خلکو سره ډیر ځمونه کې په کوټو په لنګوټا او په ګیره او په دوه شانو باندې له خلکو سره ظلم کوي. دا خو د افغانستان کډنی امانات دي. دا خبر له مسئول مقامات سره شریک کړي او په دغه باندې یو بس سره وکړي چې رادیو لاري ولستبم یو ډیر لوی نیکی ومنل.
السلام علیکم. علي احمد علیزی د کندهار ولایت څخه استاذ سره په تماس کې یم. زما د چارواکو څخه داسې هیله ده څنګه چې دوی کارلاري بندي کړلې باید دا رقم هم پر اخلاقي فساد باندې بندیز ولګي، خصوصا پر دا بربند فلمونه چې خرڅېږي باید دا هغه مخنیوی کړي. وکی وسلام.
زه د بغلان ولایت د دندې غوري ولسوالۍ نه خبرې کوم. بغلان ولایت کې مخکې خو اربکیان ظلمونه کول، اوس کمانډویان دي که څوک دي. دا د شپې د خلکو په کورونو راځي، هغه ورځې درې ملکي وګړي بولي دي. وسلام.
قدر مون اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. موږ هڅه کوو چې په خپل خبرونو کې په خپل هر خبرونه کې دغه پیغامونه پاړه چې تاسو له موږ سره ثبت کړی دي له مسول چارواکو سره خبرې وکړو. که هغه پیغامونه تاسو په تیر خبرونو کې تیر شوی هم وي او موږ هغه محل نو توانیدل چې له چارواکو سره خبرې وکړو، په راتلونکو خبرونو کې هم بریالي شو ان شاء الله چې د ستونزو د حل په خاطر به هغه څرګندونې د غوي سره خبرې وکړو او په همدې خبرونو کې به تاسو ته خبرې وکړو. نو تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې دا خبره یو ځل بیا چې هغه پیغامونه چې په دغه خبرونه کې خبريږي د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوي نه کوي. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاور اسولای
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ترگی یوز لمتای هجبندوبه
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.